دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او د کوچنی اختر دریم ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا رئیس وی د اول وار لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي دي. نور مسایل هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. له هلمند تر کابله د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت وکړ او شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. سلامونه او د اختر مبارکۍ مې ومنئ. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال وایي په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي کاموال په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې په پیښه کې یو شمیر وژل شوي کسان له سیمې خپلو کورنیو مخامخ کورونو ته انتقال کړي دي. دا برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د نمانځنې پر مراسمو وشو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې وسلوال طالبان افغان سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. خوږیاني زیاته کړه چې روغتیا پال به د ټپي طالبانو درملنه هم وکړي.
ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون او د غنیخیلو مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکي وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې له ډېر ګړندیتوب او دقت څخه کار واخلي.
داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوربند نمانځنې په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند د رعایت هرکلی کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یوه خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند د تمدید ستاینه کړې او پر وسلوالو طالبان غږ کړی چې دوی د هم د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ووایي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د حکومت لخوا د اوربند تمدید د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو واضح فرصت دی. یا ماموتو ویلي دي چې دای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د اساسي ګامونو غوښتونکی دی. نوموړي د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د سولې د اوسنیو هڅو ملاتړ وکړي. ولسمشر غني پرون د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې را اختر نوروسته د هم اوربند رعایت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. له هلمند تر کابله د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی شمیر اوس نږدې 90 کسانو ته رسېدلی دی.
دوی به د میدان ښار پورې اړوند یوه سیمه کې شپه وکړي. تمه ده چې سبا مازدیګر ته او یا هم بل سبا سهار ته کابل ته ورسیږي. د دوی شمیر مخکې 10 تنه وو. له نیکه مرغه په میدان ښار کې 12 کسان نور سره یوځای شوي دي. لسګونو کسان نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابله پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي که نه.
د سولې د ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ ولسی مو څخه د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو دي، خو د هغو په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د شپږویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او د څه باندې 2000 کسانو لخوا یې هرکلی وشو. په دې 2000 کسانو کې زر تنه د سره صلیب رضاکارانو او پاتې 470 ترجمانان دي. وروسته له دې چې ایتالیا د پناه غوښتونکو ژغورل شوې بیړۍ ته اجازه ورنکړه، په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلاف پیدا شو. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو، دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. په والنسیا بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 کال په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرل زیات کړي. دوی دا پریکړه د ویرې ته په پام سره کوي چې پر ایران د امریکا بندیزونه ښایي د دې هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل دا اقدام به د راتلونکي جولای له لومړۍ نیټې څخه یوازې د دریم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې په پام کې دي. کاستاریکا له سربیا، جرمنی له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماتې ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول او دنمارک 1-0 پیرو ته ماتې ورکړه. او له کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي.
تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نه شفاهي بلکې به صورت ویدئویی هم در رابطه با قضا.
له یو تحلیلګر سره مو دروان اوربان پر ګټو خبرې کړې دي.
د اختر په ورځو کې اوربان دا په واقعیت باندې بدل شو. عملا د افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره ضد ختمېدلی شي.
په یوه په زړه پورې راپور کې اوري چې په کندهار کې د کسیټونو بازار کمرنګه سوی دی.
دونیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده. موږ اوس چلو سودا وکړو کوم درسه افغاني وکړو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د مدیترانې په سمندرګي کې د وژغورل سو په نغښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. نور بس د اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته ورجست. د سولې علي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي هیله وښوده چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات سوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده چې نن د کوچني اختر درېیمه ده پای ته رسېږي، خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړي اوربند موده وغځوله. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې د روژې له 8مې د کوچني اختر تر 15مې اوربند کوي، خو ښاغلي غني پرون د دغه اوربند موده وغځوله. دای ونه ویل چې د اوربان غځولو د مودې په اړه څه فیصله سوې ده. اکرام د سولې عالي شورا د مشرتابه د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي دي. نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د مشرانو او د سولې عالي شورا ترمنځ د نظرونو تبادلې پیل شوي او دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې هم خبرې اترې کړي او په یو شمېر مسایلو یې نظرونه تبادله کړي دي. ښاغلي کریم خلیلي وویل
گام های خوبی برداشت شده و گام های دیگه هم برداشته خواهد شد انشاءالله. دو، ما در طول این هفته حتی تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نه شفاهی بلکه به صورت حتی ویدئویی هم در رابطه با قضایا داشتیم. با کلانایش که حال فعلا زود است که در رابطه با وضعیت فعلی و آزادی زندانیا صحبت های داشتیم.
خغلی خلیلی وسلوال طالبانو د اوربند د مودید تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو ته راشي. که څه هم نن د وسلوال طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. تېره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځوله او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د اوربند موده څوارلس ورځې غځولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک په دې خبري کانفرانس کې وویل چې د اوربند په موده کې د سولې عالي شورا ټولو ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي. ښاغلي خپلواک وویل
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټول نظامی رهبرانو سره په ټول ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامی مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په استلا د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوی شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کیو.
د سولې علي شورا هیله مندی لري چې په دې برخه کې به ډیر ژر د لوی ولسراوړو شاهدانو وسو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرګولي په ولسمه په یو ویډیو پیغام کې د روژې له وشتمې د کوچنی اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړو. ولسمشر تر هغه اعلان دوه ورځې وروسته وسلوالو طالبانو هم اعلان وکړ چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي. افغان حکومت ویلي چې د اوربند په دغه پیشنهاد کې داعش، القاعده او نورې بهرنۍ سیمه ییزې یا نړیوالې تروریستي ډلې شامل نه دي. طالبانو بیا ویلي چې د دوی له اوربنده بهرني ځواکونه عمدتاً امریکایي پوځیان مستثنا دي. د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو په وړاندې د اوربند غځولو اعلان کولی شي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د سولې علي شورا رئیس وي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات شوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده نن چې د کوچني اختر درېمه ده پای ته رسیږي، خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړي اوربند موده وغځوله. عصمت سروان پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر اخیستی.
وقت دا دی چې د تیرو څو پرلپسې کلونو او د سولې په هکله باندې د پرلپسې بندیزونو او ژمنو سره چې هېڅ کومه نتیجه یې عملا موږ نه وو لیدلې، اما د دې اختر په رارسېدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شه، عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره زر ختمېدلی شي لکه څنګه چې نن د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېر اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکلی یې کوو. زه فکر کوم د اوربند د غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدل دا له مخکې نه د توقع خلاف و. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان د غوار کلی وکړي. یعنی پرون زموږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوای. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربند ورغېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمن صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دي اوسي، او دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او په دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې د امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغې غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع هغه تحلیلي بخ دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپله د افغان په حیث باندې پرون ما په خپلو سترګو ولیدل ما ورسره خبرې وکړلې. موږ خپله چې د کابل په د ښار په څو ناحیو کې رئیسار یو، موږ خپله لاړو ولایتونو ته وګرځېدو. په خپله طالبانو موږ ته مخامخ وویلې، حتی په یو ځای کې زه ولاړم چې دوی ما ته ویلې خپله یې غږ را باندې وکړې چې حیران حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن اوربند دی او نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټولو خبره همدا وه چې په افغانستان کې د جنګ د دوام لپاره فقط یوه پلمه شته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمن و چې د اسمت ساروان پوښتنې ځواب اولې ومردل چې د سولې علي شورا مشر وي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. کریم خلیلي هیله څرګنده کړې چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات سوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده نن چې د کوچني اختر درېیمه ده پای ته رسېږي، خو ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هم شایي خپل د اوربند موده وغځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې او نړۍ پر حالاتو یو راپور دادی چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناهغوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. دغه پناهغوښتونکو چې شمېر یې له 600 زیات دی او تیره اونۍ یوې فرانسوي کښتۍ ژغورلې وه، ایټالیا او مالتا دواړو یې له منلو ډډه کړې وه. نوریس نوري دا مسله تعقیب کړې. نوري صاحب، دغه پناهغوښتونکي څوک دي او د هسپانیا کوم بندر ته تر اوسه پورې رسېدلي دي؟
بلې سالیس، لکه څنګه چې تاسو وویل د هغو شاوخوا ته 610 پناهغوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېدله. دغه پناهغوښتونکي چې د ایټالیا د ساحلي ګارد دوه کښتۍ بدرګه کوي، د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالیږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې 1000 تنه د سر صلیب رضاکاران او 470 ترجمانان ښودل شوي. دغه پناهغوښتونکي اکثر د افریقا دی، خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی تیره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې مرستندویه فرانسوي ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي څخه ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پرې یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناهغوښتونکو لپاره لیکل شوي چې خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناهغوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا البته اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول.
بلې نوري صاحب، ایټالیا او مالتا ولې د دغو ژغورل سو پناهغوښتونکو له منلو څخه ډډه کړې ده او دې مسلې تر اوسه پورې څه اختلافات ولاړ کړي؟
ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هېوادونو د تلونکو کډوالو او پناهغوښتونکو درون بار ته یې تر اوسه اوږه ورکړې ده. د دې هېواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناهغوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالتا ته نږدې دي او هغه هېواد باید ومني. مالتا هم د دغو ژغورل شوو پناهغوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هېوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بالاخره هسپانیا د کارته ورودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې دغه ژغورل شوي پناهغوښتونکي ومني. البته سالیسه، ټول اروپا ته د کډوالو ستونزه یوه مهمه ستونزه ده. د دې شاهدو چې 2-3 کاله مخکې دا د اروپا لپاره په یو ستر بحران بدل شوی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف بوریل وویل چې دغه سیاسي حرکت د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو واوریدل چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناهغوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده، خو ایټالیا او مالتا دواړو د دغو پناهغوښتونکو له منلو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې ګڼ لوی او واړه قومونه میشته چې د اخترونو د لمانځنې لپاره ځانګړي دودونه او رواجونه لري. نجیب الله الخیل تفصیلي راپور برابر کړی.
خوست له هغه ولایتونو دی چې دیرش لویه وړه قومونه پکې اوسیږي او دوی د اخترونو د لمانځلو وطنو او نورو خوښیو لپاره په یو څه توپیر ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د کوچني اختر په شپه د خوست د کلیو په درمندونو او د غونډیو پر سر د میرګندونو بلول، په جام او جوماتونو کې په ګډه د اختر د سهار چای څښل، د یو بل کور ته د مبارکیو لپاره ورتګ، د ډنډکي یا په خوستواله لهجه د غټ وریجو پخول او پر هغې د زیړو غوړیو او مستو اچول، د ځوانانو لخوا د میلو او ثباتونو جوړول هغه رواجونه دي چې تر ډیره یو ډول دي. خو له دې سره سره په یو شمېر سیمو کې ځینې خلک ځانته رواجونه او لوبې هم لري چې د یوې او بلې سیمې سره توپیر کوي. د بهار پښتین په نوم د خوست د ګربزو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د کوچني اختر د لمانځلو لپاره د نایزه بازۍ په ګډون ځانته رواجونه لري.
اول په دې عید په درې ورځې کې اوله کله چې لمانځینه وشي د اوله ورځ کې، نو بیا دغه سیمې خلک یو بل کې ریته سره ویرسي، ولته هغه یو ډول خوړه دي چې وریجې غیړي پخوي چې نر خلک ډنډکای ویته ویایي، نو دغه ډنډکای پخوي بیا ټیل خلک یو بل کې ریته سره ویرسي، مبارکۍ ورکوي او مشومون ته بیا ځانګړي دی ورکوي. هغه خیسی می خالقه دې تر سانګ کله چې اواله ورځ خاتم شي په دویمه دریمه ورځ به کلی ژوندکی ولسوالۍ د ځوانون چې کیم دي مختلف ساحې تدریمي ولته بیا د اتڼینه کی او په ځینې ځای کې بیا چې میدونینه دي ستر سر میدونینه وي ول بیا د دغه کې سبیتویای نزه بزای لیبی کی ځینې کسونه سره غوسینه وي سراي په وسیس پروي، نو خپل یو ځانګړي لیبدو چې فکر کوم افغانستان رسمي بمدو، نو په دغه وسونه سپوروي دی دغه نزه بازی کې، نو دی ولته دغه عید چې دی په ډېره ښه طریقه یې سار ته رسوي.
د منیر بهار په نوم د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې په شیخ زاید پوهنتون کې زده کړې کوي وایي د لدور خولې په نوم د ولسوالۍ په مشترک ځای کې د بیلابیلو سیمو او کلو خلک او ځوانان راټولیږي، اتړونه او غری کوي. اتڼچیان په دوو ډلو ویشل کېږي او په ډله ییزه توګه د غرنیو سندرو په طرز کې یو بل سره سوال او ځواب وایي.
داسې ده چې د کوچني اختر پر رسېدو سره د مساخیل ولسوالۍ خلک چې کوم دي هغه غټ قومونه دي، نو ډېر قومونه ډېر خلک هلته اوسېږي، په یو ځای راټولېږي. مثلا د لادور خولې په نوم په مساخیلو کې یو لوی ځای ده چې هلته خلک راټولېږي د اختر په لومړۍ ورځ یا په دوهمه په درې ورځو کې پرلپسې راټولېږي. ملي اتڼ کوي هلته، د کلي مشترک ډول لرو موږ، ستر ډول لوی ده بیخي، د کلي په مشترک ډول وي. هغه داسې د ښادیو په مراسمو کې یا داسې د خوشحالۍ په شپو ورځو کې هغه راباسي. ملي اتڼ کوي پر لپسې درې ورځې دا دوام لري، دا یو خاص رواج ده د منګلو خصوصا د مساخیل ولسوالۍ. همدا ډول د ملي اتڼ په جریان کې دغه کوم خلک چې دي دوه ډلې ویشل کېږي چې زموږ په خپله لهجه کې دې ته غره ویل کېږي. دا ډېر پخوانی رواج ده، اوس یو څه کم شوی هم ده خو اوس هم وجود لري په دغه اخترونو کې. داسې د خوشحالۍ په نورو شپو ورځو کې اوس هم خلک دوه ډلې خلک ویشل کېږي، یو طرف سوال بل طرف ځواب وي، داسې یو ډول مقابله شکل لري چې په دغه غره کې ځوانان سپینګیری د کلي هغه مختلفو کلیو نه کوم خلک چې راټول شوي میلمانو ټول پکې برخه اخلي په مشترک ډول شیبې رنګینوي.
منیر بهار زیاتوي چې پخوا به تر ډېره د یو جومات اوسیدونکي د یوې پلرینې یا د یوه نیکه اولاده وه چې ټول به په ګډه د یو بل کورونو ته تلل او کورنیو به هغوی ته په دسمالونو کې عیدي ورکوله. خو د ده په وینا چې دا رواج اوس کم شوی او یوازې ماشومان په کورونو ګرځي.
کله چې د اختر لمانځنه موږ راوګرځو بیرته چې کله کورونو ته لاړ شو هلته دغه خلک داسې دغه کورنۍ ژوند داسې دی چې هلته پلرینې اوسیږي، نو ساتر یا کوم هغه پرده ډېره هلته نه وي، نو ټول خلک داسې ځانونه خپل احساسوي که نه، نو بیا په کورونو ګرځو د یو بل په کورونو ګرځو. هلته بیا یو ډول دسمال کې به ورته عیدي ویله هغه به ورکوله ځوانانو ته ماشومانو ته. اوس دغه څه وخت کېږي دغه وروستیو وختونو کې دغه عادت لږ کم شوی ده.
د خوست د متون اوسیدونکی موسی احسان د خوست په کچه د ټولو قومونو د اختر د لمانځنو ځینې ګډ رواجونه یادوي او وایي چې د قوم ډیری ځوانان اختر په یو ځای لمانځي.
موږ په خوست کې دا ډول اختر لمانځو چې کله اول کې ځینې موږ روشوي د لمانځه ته د لمانځو وکړو، بیا هغې نه وروسته یوه بل ته ویرسو مبارکي کړو. مسپخینه پر دا مبارکي جریان لري، هغې نه وروسته بیا موږ خپل د کوم ځوانان وړکي چې دي دا غرڅي بیا مزدیګاره پورې چکار په تپکې وایو یا د سیبل بوخت ته یا کوم میلیزی چې وی غیزی ته بیا شپې دی پورې تیارای نه سو چې صحبت موږ ته صحبت کو. بیا یوې بجې دوه بجو پورې موږ ګلاته ساتيري کو کړډول ولا یا ربوب ولا د بجې ولا مڅوک پیدا کړه لغای ځون سره خلکو کانه. بیا یو ډیګر سره موږ ګلاته ساتيري کو شپې یوې بجې یا دوه بجو پورې سبو تورز بیا داسې زیوت سوچي لکه مثال ځدی میدان ولسوالی شوی انوري ولسوالی شوی کوم زیږی چې امن وی غیزی تاسو موږ ټول د ځوانونو ول د ساتره کو
د مرکز اړوند د بشخلو کری وسیدونکو ځوان امید کاری ابوای چې په اوس وخت کې ډېر ډېر ځوانان یو ډول کالی یو ډول سپلای یو ډول د غاړې دسپالونه کوي او یو شان ټوپې په سروي د زیاتوی ځوانان اوس مهال ډېر ډېر تفریزایونو او نګدې زیارتونو تزي حالت ځانونو سره سازنده هم یای او د میلو او سباتونو په خوا کې
کوچنی اختر دا ډول منظر کیږي چې بیلابیل ځوانان سره راټولیږي دوی یو ډول جمع کوي او هغه جمع هغه سپلای جامع همدا ډول خولای او کتره دا ټول کوي دوی په یو ځای ګرځي او کله چې دغه د اختر لومړی ورځ شي دوی چې د لمنځو وروسته راوګرځي دوی په خپل منځ کې خګۍ سره جنګوي او ځوانان مو چې دغه د اختر په دویم او دریم ورځ د پرم باخته همداشان ملمکوټ باخته ګلزاره کاته کې کراک به باته او د سټو کندو ته همدا ډول په تنیو کې یو غر دی ادمه مات تزي دوی هلته صبح تونه کوي په ګډه دغه د اختر خوشحالۍ لمانځي او خطه ځینې مجلسونه هم له ځان سره د همدې ځایه بوزي په موټرو کې او دوی هم هلته مجلسونه دایروي
د عبدالروف وفا په نوم د منګلو د سیمې اوسیدونکي وویل چې د کلي ځوانان او ماشومان د اختر په شپه د غونډیو پر سرونو او ډاګونو مرګندونه بلوي چې رڼاګانې یې تر لرې سیمو لیدل کیږي
زموږ په منګلو کې خو عموما د اختر نه مخکې اول د اختر په شپه څوک مرګن ورته یایي څوک کټونه ورته یایي دا کټونه او یا مرګن د غرو په سرونه جوړ کړي وي وړکي او ځوانونو دغه غته بیا د شپې د رجموت نورسته ډاله ډاله وړ شي وي خپل خپل مرګنو ته خپل خپل کټونو ته چې د غرو په سرو والی وي تپکو سراتي ډلونه او بجه وسراوي یا کدا نه وي نور داسې غچ دوی ولته تاڼو ته وکړي شي داسې وسایل ځون سوړي ټيپونه ام پی 3 او نور کوم وسایل چې دا د ځون سوړي ولته تاڼي وته کې دزونه کې مرګنو سبور ویچوي دا د اختر شپه چې دوه کامل تر یوې دوه بجو پیره دوی تیروي ولته تاڼي کې ولته خوشحالي کې
یاد دیوی خوست او لوی پکتیا چې تر دې رئیسی می غرایي زیدي د خلکو د ژبو په لهجو رواجونو د اخترونو په لمانځلو ودونو او نورو خاده په لمانځلو کې څه نه څه توپیرونه موجود دي په دې سیمو کې په خو اخترونه د خلکو او قومونو لخوا په ډیر خواند او رنګ لمانځل کېدل خو اوس مهال ځینو امنیتي ستونزو او تبلیغاتو له کبله د اخترونو هغه شاندار لمانځل کېدل نه دی پاتې شوی
مننه چې ازادي راډیو واورئ په روسیه کې د نړیوال جام مسابقو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي نن هم یو څو مسابقې په پام کې دي میر احمد صافی نور معلومات راټول کړي صافی سه پرون مسابقې درې وکړلور
پرون سالی صاحب پرون څلور مسابقې تر سره شوې چې اوله لوبه د فرانسې او استرالیا لوبه وه چې فرانسې وتوانېده استرالیا ته دوه په یو په مقابل کې ماتې ورکړه دومره لوبه د پیرو او دنمارک په منځ کې تر سره شو چې دنمارک وتوانېده پیرو ته یو په صفر کې ماتې ورکړه ارجنټینا او آیسلند د ډی ګروپ نه یو مساوي شول کوستاریکا وتوانېده نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن درې نورې مسابقې تر سره کیږي چې لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې او برازیل د سویټزرلند په مقابل کې او جرمني د مکسیکو په مقابل
بل او پرونی مسابقه او بخښي د اخري مسابقه د کرویشیا او نایجیریا ترمنځ وخت څنګه
نایجیریا بل و نایجیریا د کرویشیا ترمنځ و چې کرویشیا وتوانېده نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن جالب لوبه د نن ورځې د مکسیکو او برازیل چې دا دواړه ډیر قوي ټیمونه دي چې مکسیکو
جرمني
د نارت امریکا نه ده او جرمني هم د اروپایي او د اروپا نه یو قوي ټیم دی چې د ډیر قوي قوي لوبغاړي لري مکسیکو هم چنان قوي قوي لوبغاړي لري دا لوبه به وګورو چې نن کم ټیم کولای شي کم مملکت تواتی ورکړي خو پېشبینی ډیره کیږي چې جرمني شاید وتوانېږي چې مکسیکو ته ماتې ورکړي خو او بغورشی کم تیم کم
بله ډیر مننه امیر احمد صافی و چې د روسیې د نړیوال جام د سیالیو پرونی مسابقه او نننای مسابقه په اړه تاسو ته معلومات درکول بورینګ کمپنی غواړي یو چټکه برېښنایی وسیله جوړ کړي نور له اسمت سروان خبرې
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو شارټرمن چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړ کړي بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1:40 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1:30 کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلي وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسي او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
پتر ستر ګما بابا بل د شکر کوي چې د خنجر واټ
په کندهار کې د فیتو یا کسټونو کاروبار په دې ورستوي کې له سقوط سره مخامخ شوی دی. ځای نوې اسري ټکنالوژي لکه کمپیوټر فلاشونو، میموري کارتونو او ام پی 3 ګانو نیولې دی. صادق رښتینی مفصل راپور برابر کړی.
پتر ستر ګما بابا بل د شکر کوي چې د خنجر واټ
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا 1,000,000 افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې لنیږدې دي شکرون رئیس د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګونو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر 1,000,000 افغانیو پورې کندې فیتی خرڅ کړي.
ما خرڅ کړی د 18 کال د مخ په 1,000,000 وټ عبید الله دا واسپدا او نور پچم ساده اوس خرڅ سولې د بیپته تقریبا په وې حساب په 3,00,000 خرڅ سولې په بل حساب په 2,000,000 خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری په خواني شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پته لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتو ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي مسکی فیتو خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2,000,000 سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم مدرسه افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارت کې له 1,500 افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده. دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله چې دش نه کچې دغه اوس د اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات چې سره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار ښار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 25 دانې ډکوم، غزلې ورچوم، بې تصویره غزلې ډېر خلک خوښوي، یا کندارې دا مکورې او بیدلاجان دغه ډېر خلک خوښوي. اوس دا اردو خون نه کوي.
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پر وسنۍ تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته، خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکه د ما استاد اوس دا سینا به بر سره جوړ وسو کنه دا مرکه څخه ما د سره دا چې په سر دی چې مرکه به ما ته څه پایده راورسي. یو خبره ز کوم، دا اطلاعات او کلتور د مسجد بابي د وخت څخه بیا شراغلي دي، کپلانې دي کپلانې دي، یې یس ګام نه دی اخیستی، سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دی.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
شکست سکوت.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په بیا ځلی توګه خبريږي، هيله د زنګ ونه وهي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراق لیدا خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو داده چې دی ویخي ټولنې پرامینسته کیدو کې د میرمنو یا د ښځو رول څومره مهم دی. په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکی ونی. سید میریم مودی 0995 40 0 2 2 5 5 شمیره یو ځل بیا تکرارم، 0995 40 0 2 2 5 5 تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ شریک کړئ. په نننۍ خبرونه کې مې محترمې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده، مدني فعاله لیلا جعفری زموږ خبرونې ته راغلې. جعفری صاحب، ډېر ښه راغلې خبرونې ته. غواړم په لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره د یوې ښې ټولنې په رامنځته کېدو کې ښځې او مېرمنې څومره مهم رول لوبولی شي؟
عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه شما. بدون شک خانواده همو جامعه خرد هست، خانواده هست که می جامعه کلان و جامعه مثل جامعه افغانستان را می سازد. و وقتی ما میبینیم که در سال 2017 و اخیر قرن 21 قرار داریم، لذا نقش زنان عصر اطلاعات و مدرنیته بسیار چشمگیر و مؤثر هست برای ساختن یک جامعه سالم و برابر. و لذا وقتی که مادری که آگاهانه ازدواج کرده باشد، مادری که آگاهانه فرزند متولد کرده باشد و مادر شده باشد، اما متاسفانه انطوری که باید در کشور افغانستانی که از سنت جدا شده و به سوی مدرنیته گام برداشته، اما در بین راه سنت و مدرنیته سرگردان هست. و متاسفانه سالها جنگ، ساختارها را مردانه و زن ستیزانه ساخته و لذا اون نقش اصلی که زنان میتونن بر عهده داشته باشن برای ساختن یک جامعه مدرن، مرفه، مترقی، برابر و عادل، اون نقش در نظر گرفته نشده. هرچند در سالهای اخیر زنان افغانستان به نوبه خود با حمایتهای جامعه جهانی و حمایتهای مردانی که واقعا زنان را به عنوان انسان از لحاظ کرامت انسانی و از لحاظ حقوق شهروندی و ماده 22 قانون اساسی افغانستان که تمام اتباع را در مقابل قانون و خدمات دولت برابر می داند، این مردان هم احترام دارن و باور دارن به توانمندی ها، اما آنطور به این اهداف بلند ما نرسیدیم متاسفانه.
بله، شما اشاره کردین به جنگ، یکی از دلیل عمده گفتین که یک دلیل عمده بوده که زنان نتانستن که مو نقش موثری که در راستا داره او را اجرا بکنه. بر علاوه جنگ دیگه کدام عوامل عمده بوده که مانع شده که زنان مو در ساختن جامعه موثر و کارا مو اهمیت را که داره او را بازی کرده نتانه؟
میتونیم بگیم که قبل از جنگ شاید میتونیم ایره بگیم افغانستان یک کشوری هست که به اصطلاح هنوز به او توسعه با اون مدرنیته دست پیدا نکرده و لذا نبود ارتباطات، نبود امکانات. ببینید ما بیاییم دورترین قریه افغانستان را ما نمیتوانیم با پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان مقایسه کنیم، چرا که در اونجا زنها سواد ندارن، زنها استقلالیت اقتصادی ندارن، زنها چون سواد ندارند پس نمیدانند که قانون اساسی افغانستان یعنی چی، حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانستان یعنی چی. و همین حالت و ساختار سنتی باعث شد که مادر من از مادر خود و از خشوی خود بیاموزد که زن یعنی جنس دوم.
جعفری صاحب ببخشید گپای شما را قطع کردم. شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که استقلالیت اقتصادی زنا.
بله.
چقدر اینمی موضوع تاثیرگذار بوده؟ چون حالا هم بنابر گزارش‌هایی که نشر میشه واقعا وضعیت خوب نیست و در کل در افغانستان که در حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، به خصوص زنا در این راستا یعنی بسیار نقش موثر در این راستا که کدام کارهایی که شده تا به حال چقدر شما راضی هستین و این مشکل به نظر شما چقدر جدیه؟
من به عنوان یک زن افغانستانی و یک زنی که در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت دارم، حداقل 8-9 سال اخیر که از مهاجرت به افغانستان برگشتیم و زمینه های پیشرفت و استقلالیت اقتصادی زنان و حتی مشارکت های پررنگ سیاسی زنان را در افغانستان کمرنگ میبینم. به نوبهی که امکانات فراهم بود، زن افغانستانی به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکرد و زمانی که زن افغانستانی استقلالیت اقتصادی نداشته باشد، او چگونه میتواند در تصمیم گیری های خانواده نقش بگیرد؟ او چگونه میتواند در تربیت فرزندان خود نقش بهتری را بازی کند؟ و متاسفانه ما در سال گذشته آماری را داشتیم که زنان 3% در بهبود و شکوفایی استقلال اقتصادی افغانستان نقش داشتند و این 3% بسیار کمرنگ و ناچیز هست متاسفانه. وقتی زن افغانستانی استقلالیت نداشته باشد، او چطور میتواند بیاید در مشارکت های سیاسی سهم بگیرد؟ و خود اینمی که نداشتن استقلالیت اقتصادی باعث شد که خانواده ها از اقتصاد تکپایه‌ای رنج ببرن، یعنی فقط مرد خانواده یک بره سر کار و یک خانواده 10 نفره رو بخواید از لحاظ مادی تأمین بکنه، ولی لذا وقت نیازهای خانواده برآورده نمیشه، اینجا بحث خشونت های خانوادگی، بحث طلاق، بحث پیوستن شوهر یا حتی مردانی خانواده به دلیل فقر اقتصادی، پیوستن اینها به نیروهای مخالف دولت شکل میگیره، اینها به سوی اعتیاد، به سوی جرم و جنایت کشانده میشوند.
بله.
اگر ما میتوانستیم در طی مدت اقتصاد خانواده ها رو از تک پایی به دو پایی انتقال میدادیم، هم نقش زنان در ساختن جامعه چشمگیر و بسیار مؤثر می بود و هم زن افغانستانی میتوانست به نوبه‌ای که الان هست بهتر از این به حقوق اساسی خود به عنوان شهروند دست پیدا کند.
بله جعفری صاحب، به شما پس بر میگردیم. قدرمون آوریدون کو یه ولند دمه اخلو برتره گرزو.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
بیا هم ستړي مشي ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. حقیار له هلمند څخه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب خبرونه ته خراغلی مهرباني.
سلام علیکم. سلام ته جوړوم.
وعلیکم السلام. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک او کوم مشخصه پوښتنه لري زموږ له ملمنۍ څخه. ښه حقیار صاحب، تاسو غږ موږ سم نه اورو، موقعیت ته مو که تغییر ورکړئ.
ما سوال داشته دا استاد دا کارپوت میوه سوال داده چی دا قانون دیر لرده که شرعی نظام لرده دا شرعی نظام ببرای کمیل خبر نفرکی در تره نفرد پاکه
استاد پخته نمون وقت سدیر منه نه گروادان حقیار لحل منت خودوی و پخته ندر لوده ورزو یو بل لوریدون که ام کچیر تر اثر بله اوریدون که اشترا سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني لکم زینه ماړی کنی ولی
ابل اجس پر د استاد سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مهرمانه ته سلامونه وړاندې کوم پښتون یم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، خراغلی لفاریاب څخه زمونږه میشنه
یم. تشکر محمد اجس پر دېس واقعاً که حقیقت وکړه تر څو هر څه معلومه لري چې شذ یو خور د شذ مور د شذ د ژوند ملګری او د ژوند دی واده په هر ارسه کې باید شده باید پار در طولین پار عرصه که شده معصر رو مواله چی کچیری ساس در ملمانی بخبره کچیری وقت برکولی چی یعنی که اقتصادی عرصه یو که در عدالت عرصه یو که در سولی عرصه یو وزگوره که پیار مرسی در اعتمان سوک لیوی موری لیوی اولادون سوک تربیه کهی موری تربیه کهی در علیه سلام سه پشتنه واسه ولی چه حق صادیت در دورت المور بیا ور مور کپلار ول مور درې واره نو تقریبا واقعا مور اهم رول وبولای شي. خو تر عمومي نظر به تیرېږم ما ساسه مېرمنه سمې دې پوښتنه دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو یو مدني فعال یاست په اوسني عصر کې یا په اوسني دولت کې په اوسني حکومت کې و مدني ټولنو ته د انسان ارزښت ورکول کېږي څومره غږ اورېدل کېږي. او دومره پوښتنه مې دا ده چې د مدني ټولنې کله کله په یو شي کې راګیر شي دلته زورمند اشخاص دي پردن مرسالاري ده په افغانستان کې د دوی څخه خو به داسې سیاسي ګټې نه پورته کېږي سو استفادې خو به دوی د مدني فعالیت څخه نه کېږي.
بله ډېره مننه پښتون صاحب، ستاسو پوښتنې ما یاداشت کړې، وروسته به درته جعفري صاحب ځواب درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو. د دوی اړیکه مرا سره پرې شوه. راځو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو. جعفری صاحب دوشنندې ما تماس گرفته بودن از هلمند. حقیار صاحب گفتن که به نظر شما قانون معتبر است یا قانون شرعی سوال داشتن و پشتون صاحب سوال داشت که در عصر فعلی چقدر ارزش داده میشه به حرکت های یا به جامعه مدنی و تشویش داشتن که در بعض موارد خو از استفاده سیاسی نمیشن. بفرمایید.
بله، ممنون از بزرگواران برادرانی که تماس گرفتن. در اشتباه اگه نکنم در ماده 3 قانون اساسی افغانستان گفته شده که هیچ قانونی در افغانستان تصویب نمیشه که او بر ضد شریعت و دین اسلام باشد. پس این خود نشان دهنده از این است که آن قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست، هر نوع قوانینی چه برای زنان و چه مردان و هر آن خدماتی که به شهروندان میدهد، این قانون برای مردم افغانستان معتبر هست. چرا که قانون اساسی به عنوان قانون مادر این موارد را زیر نظر گرفته است. قانون برای ازی هست که ما جامعه بهتری داشته باشیم، جامعه سالمتری داشته باشیم و همدیگر پذیری را توسط قانون هست که ما تمثیل میکنیم. و برادر بزرگوار من آقای پشتون که گفتن چقدر ارزش داده میشه، بله، به حرکت های مدنی. برادر گرامی، افغانستان همون کشوری هست که از سنت دارد جدا میشه به سوی مدرنیته میرود و جامعه مدنی و انسانی از جمله جوامعی هست که به قول معروف همون در جامعه مدرن ما او را میبینیم. بدون شک ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. ما خیلی وقت ها میبینیم که بله پشت حرکت های مدنی، پشت پرده حرکت ها دست های سیاسیونی هست که میخواین به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد. پس لذا برمیگردیم به این که هر چقدر من شهروند، من مادر، من پدر آگاه شوم از حقوق و وجایب خود به عنوان اول انسان، بعد مسلمان، بعد شهروند افغانستان و بعد انتقال دهنده ای از ای آگاهی ها به فرزندانمان درون خانواده باشیم، چرا که اینمی فرزندان ما از خانه به مکتب میرن، از مکتب به پانتون ها میرن و بعد وارد جامعه افغانستان میشن، پشت میزهای کلان میشینن، سیاستمدار میشن، تاجر میشن. لذا تمام از زیر مبر میگردانم بله به خانواده که ما آگاهی کسب کنیم. ای آگاهی ها را میتوانیم از طریق رسانه ها که امروز نقش بسیار پررنگی را در سطح دنیا، خصوصا افغانستانی که آزادی بیان را واقعا در حد خوبی تمثیل میکنن، ما این موارد را دارا هستیم. اما در کنارش مطالعه، در کنارش ما قبل از تمام از اینها میخواییم بگم که نسل جوان افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان بیاین به ازدواج دیگه نگاه سنتی، نگاه قدیمی، نگاهی که یک شیوه هست باید بعد ما ازدواج کنم به ایسن که رسیدم، نه، این دیدگاه را ما باید تغییر بدیم. ما بفهمیم قبل از ازدواج، مطالعه بکنیم که چرا ما ازدواج میکنیم، واقعا چرا انسان از کجا آمد به کجا میخواهد برسد. زمانی که ما ازدواج را با یک آگاهی تصمیم بگیریم و شریک زندگیمون را آگاهانه با تفاهم انتخاب بکنیم، مطمئناً ما میتوانیم که یک پدر و مادر خوب و مسئولیت پذیر باشیم. و قبل از این که ما بخوایم پدر و مادری شویم، حتی برای او هم باید ما آمادگی بگیریم که ما آیا میخوایم پدر مادر شویم؟ ما فعلا میتونیم این مسئولیت رو به عهده بگیریم؟ آیا ما میتوانیم یک خانواده سالم که در او فرزندان ما از امنیت روانی، روحی و اقتصادی در امان باشن، ما میتوانم چنین نقشی رو بازی بکنم؟ و زمانی که اینها تکمیل شون، این خانواده است که نمی جامعه کلان را میسازد و کمتر ما میتوانیم بدهیم به سوء استفاده های سیاسی یا هر نوع ابزاری که امروز ما میبینیم جوانان ما، شهروندان افغانستان ابزاری شدن برای اینکه حتی دشمنان افغانستان یا بالاخره اونهایی که دارن سوء استفاده میکنن نوعی ما رو ابزار قرار ندن.
یک سوال مشخصا ای است که در اکثر موارد، اگر شما حتما تجربه شده دارین، خود زنان افغان در بسا موارد کارهایی که مسئولیتش است و مسئولیت پذیر باید باشه، به یک شکل به خودش تلقین میکنه که گویا ما نمیتونیم. و فکر نمیکنین که اولین مانعی که زنان افغان باش روبرو میشه می که میگن که ما نمیتونیم، یا مشکلات خود شما متعدد در جامعه ما شما وجود داره، شما برش اشاره کردین، خود می هدف سوال می است که خود زنان چقدر در این راستا به نظر شما ملامت بوده و مو مسئولیت پذیری که داره او را قبول کرده؟
بدون شک ما یک زن هستم، میپذیرم خیلی جایها ضعف رو از زنان، بیعتمادی به خودشان، اعتماد به نفس پایین. ولی ایره ما بر میگردانم به سیر تاریخی سالهای افغانستان، به تاریخ افغانستان وقتی مراجعه میکنیم، ما همیشه نوعی فرهنگ سلطه بر زنان وجود داشته. من پیشترم اشاره کردم وقتی مادر من و مادر مادر من اینها تحصیلات نداشتن و همیشه در افکار اینها به صورت سنتی تزریق شد که زن همیشه باید پیرو به مرد باشد، زن نمیفهمد، معذرت میخوایم، خانه هم پدرم به من میگه تو حق نداری نظر بدی، تو دختر هستی، تو مال مردم هستی، تو میروی. مادر من هم وقتی ما تا به دوره بلوغ میرسم یا نمیرسم، فقط به این فکر هست که ما باید زودتر ازدواج کنم و برم زیر سلطه مرد دیگری. مایی که به نام خودم، به نام مادرم گرفتن نمیشوم، دختر مردی هستم، خواهر مردی هستم و زن یا همسر مردی هستم. اینها هم باعث شد که زن افغانستانی همچنان سلطه پذیر از لحاظ فکری به مردان وابسته باشه و اعتماد به نفس اینها واقعا تخریب شوه، بی اعتماد شون به خود. همینی که بگم ما نمیتوانیم، ولی ما در دوره اخیر داریم زنانی که واقعا از هر نوع توانایی خود استفاده کردن و مبارزه های مدنی، مبارزه های سالم را در راستای اینکه زنان اول باید بپذیریم که ما میتوانیم. ما از لحاظ خلق که خداوند ما را خلق کرده آفریده هم برابر هستیم. شاید از لحاظ فیزیک ظاهری من با مرد تفاوت‌هایی دارم، اما ای نمیتوانه ای را تایید بکنه که در آموختن، در کسب مهارت‌ها من از جنس مرد کمتر هستم. خیلی از موارد در عصر امروزی اکتسابی هست و زمانی که زمینه تحصیل وجود داشته باشه به صورت برابر برای زنان و مردان، ما می توانیم دخترانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، شجاع، که اینها الگو شوند. بله. رسانه ها باز هم میگم شما نقش پررنگی دارین که این زنان رو، زنان بله. مبارز، زنانی که دستاورد داشتن، اینها رو بیشتر معرفی کنین تا آن زنان و دخترانی که هنوز در گوشه های خانه هستن به خود باور ندارن. بله. اینها الگو بگیرن و بدانن که زنان هم می توانن.
جعفری صاحب تاسو بهتره ګورئ او وريدون که را سره تلفون بلی کا وصل شوی.
بله
تاسو غږ مونږ لرو، مهرباني وکئ.
سلام علیکم سر، ما خدمت شما و خدمت مهمان عزیزان سلام میگم. ما بحث شما را تعقیب میکردم، دنبال میکردم و بحث خیلی جالب است و خانم جعفری فکر کنم مسائل بسیار اساسی اجتماعی را در جامعه امروز افغانستان مطرح کردن. از لحاظ الهامی که از جامعه گرفته میشه، فرزندان آینده که توسط مادر و فامیل تربیه میشن و جامعه تقدیم میشن، افکار رکونا میبرن با خود به جامعه از خانواده ها. در بعضی حالات بعضی خانواده ها هستن اینا خودشان مثلا اینا پدر و مادر الگوی فرزند تفکر، برداشت و تعلیم و تربیت را که اینا میگیرن از خانواده. بعضی حالات خانواده، مادر یا خواهر خانواده این برداشت یا این تفکر را به اعضای دیگه میتن که ما از شما پایین‌تر، از شما کمتر و تابع مادران شما هستیم. من اول این پیشنهاد می کنم که زنان جامعه افغانستان باید خودشان به توانمندی برسند که اینی برداشت تغییر بتن و این الهام را بیرون بتن که بله، ما هم می تونیم که دوشا دوش مرد در جامعه نقش داشته باشند. مثلا در خانواده ما اینی برداشت به ما دادن، این تفکر را دادن که ما کمتر از شما، بیشتر از شما، مسئولیت شما بیشتر، مسئولیت بالاتر و در هر لحاظ مسئولیت با ما خودشان میاد.
بله.
من فکر میکنم باید با یک حد رشد از فکری و عقلی اون جامعه افغانستان باید برسن. آدم واقعا نمیتونه در مورد هستن زنانی که امروز دارن بالاتر، بیشتر برای زندگی از مردها دارن.
بله.
در هر لحاظ، از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، در هر لحاظ نظر خود را شریک بکنم با دوستان شما.
تشکر.
تشکر از شما.
خواهش میکنم، زنده باشین. خانم جعفری، شنونده ما گفتن که شما هم شنیدین بر رشد فکری و عقلی که گویا یک ذهنیت است که در جامعه و در خانواده ها همی ذهنیت داده شده و که گویا زنان کمتر است از مردان، گفتن برای تغییر ذهنیت. شما هم شاید با ما موافق باشین که تغییر ذهنیت کار بسا مشکل است، اما به نظر شما از چی راه کار باید پیش رفت که بتانیم نتیجه مطلوب در این راستا به دست بیاریم؟
من تشکر میکنم از این برادر یک تماس گرفت. آفرین به چنین پدر مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن که این جوان امروز وقتی وارد جامعه شده با این تفکر آمده که زنان هم میتوانن، هم پای مردان در سازندگی و توسعه و شکل دادن یک جامعه انسانی نقش برابر داشته باشن. بدون شک تاریخ یا فرهنگ اما میراث پدران ما و مادران ماست که به ما رسیده. اگر در حالت فعلی افغانستان در همین زمانی که ما قرار داریم، من زن باید قربانی بدهم. من زن وقتی آمدم اینم اینجای بار شما صحبت میکنم، من اون نظریات زنانه خود، آن دیدگاه زنانه خود، آن توانمندی های زنانه خود را به میز گفتمان میکشم. امروز اکثر تماس گیرنده های شما آقایان بودن، درست است؟ پس این آقایان متوجه می شوند که زنان هم حرفی برای گفتن دارن و آن زنی که صدای من را می شنود شاید یک الگو، یک دغدغه برای زی خلق شود که روزی من هم به عنوان زن بروم، از آن چه مشکلات هست، از آن چه خوبی ها هست، از آن چه توانایی من زن هست باید ایره به گفتمان بپردازم. من باز هم تکرار می کنم نقش رسانه ها بسیار وسیع و گسترده است و نظام آموزشی افغانستان مواد درسی که در کتب درسی است که فرزند دختر و پسر من می آموزد و در کنار از این من مهمترین و کلیدترین موضوع رو در خانواده ها می دانم که تبعیض جنسیتی از زمانی که طفل ما متولد می شود ایر ما باید کنار بگذاریم. خود تبعیض جنسیتی در خانواده باعث می شه که ما دخترانی که باید همیشه جوراب های برادرش رو بشوید، برای پدرش چای درست کند، بوت پدر خود را پاک کند و نهایتش سر از سرمایه گذاری نمی کنیم، پنتون نرود، کار نکند، دختر مال مردم است. این دیدگاه رو ما باید پاک بکنیم. ما باید این اجازه ندهیم که برادر خردتر دختر ما، او همیشه میآید و سلطه دارد بر سر دختر ما. این تبعیض جنسیتی رو باید از خانواده ما شروع کنیم، از بین ببریم و بحث رسانه ها، بحث معارف، اینها همه کارکردهای خود را دارن.
تشکر قدرمن اوریدون کول تاسو هم ډیر زیاته مننه از مخبرون هم دلته پای ته رسیده د خدای پامه.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.